آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خورون ریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خورو د نه خوندیتوب لړوړې کچې سره مخامخ دي څو شي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی شنون کې سره مرکه هم لرو د خبرونه د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم هېروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه پوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیری نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي لومړي انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ تم انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزي پی پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ږغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي د تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د ټیپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږو میاشتو کې خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپورو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي د ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي ورته سوي وو ظلمونه یې ورسره کړي وو بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه وي شی ورته پاله کی چمرته وکي د ځوانان بیکار دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غشتنه د ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاورو کسانو سره ونی چې هغه خپل ستونزې ورته وایي دوی بیا د ریپورت امارت اسلامي ته وړاندې کی او د نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک د ستونزو سره مخ دي ک نړیوال سازمانونو د کومکې سازمانونو مرستندوی زمر سره بار په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا د شتاسو مدا غشتنه د شتاسو د زبیولا مجاهد صاحب سره غشتنه وکي یده تاسو پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د انجونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره داسې پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي، او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شرعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټر یې، معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکتران یې راولو. دغه زما له نظره دا دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړله چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته نه که دغه تر شپږمه لیې او تر شپږمه لا نهسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیسته چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادي نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالی د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال پخوا پرتله په هلمند، کندهار او داسې نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. شش کال گرمی زیات دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو د حقوقو ورکې چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي د څلوېښت میلیونه ډالر دي کتو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادېږي یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله چار سه دار پیره جمع کړي سره ځان تېرېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې شي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه شپه ورځ موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غواړي چې بدل شي، نور هیڅ لته شنه نه و. د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبولم دی خو دام نه دی قبول وره لسواری منورم درته ویلې دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي. ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوئ، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي والا قبول نشي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه دغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. تا د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې، نه اسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستیر ته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، بې میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان سیاغه پردای هیوادو ته لاړو، سیاغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولای سو، یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووته. نو غوښتنه او هیله مو دا ده د مجاهدینو چې په دې مدناتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبر کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم ویل چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو لمرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنۍ حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دېته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دو وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دی. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دی چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو لري کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولې تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریان ورکوي چې بودیجه نه لري، او بس پنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیولای دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته کیږي، هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتلل میلیارډونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغه سینه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خودی خو یو طرفه جاده نه ده، یا سړک نه دي چې دا مونږه هر څه چوغړ وغسی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږه خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 1 6 0 5 40 1 6 مننه. ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځای څخه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمیره یې ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري، یا د ملګری زما یو ژغه اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وک، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دي. ما ترا لا بل ورځ پښنیاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو، کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 3 0 0 9 3. یہ واری بیا: 0 3 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نه شریکې. ډېر زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 15 3 4 4. له خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راديو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسي. 0-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومني په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته، نو که دا جازروي یا د خپل زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاندې شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4219 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0006 3928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4219. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3928، یعنی 0001 4219 همدارنګه 0006 3928. وسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
از
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې بشپګم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسه بلهلې سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت باندې ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولمو دوړ څنګه ولوسته
خبره خدای ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري او د قضا څنګه ده د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي بل مثال ادارې او مدیریت پرخه ده په موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سي و چې د هنر طرف موږ کی زمامینه له ماشوم ټوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کیو مچ ما لمړی دغه د شیر سره ول مينم پیدا شوه اول وختو کې مې سي لیکه بیا ورسته هغه د خط د خپل اثر او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهم وي ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډیر تشویق کول ما چې ماشاالله ته د خپل خط لیکلې ده ښه خط لیکلې ده بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او د هنر مې راسته چې مخته په روان کا نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی درسامي په باره کې خو ویل کیږي چې هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وختونو کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي ښه خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي، یعنې دغه ښه خط د دوی په شخصیت باندې ډېر ښه اغېزې کوه. نو ښکلی خط خو ډېر رول لري او خلکو ورسره ډېره مینه لري. مثال چې دغه جوماتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپله دغه کلي کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ، لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي، په نور خطونو باندې لږ لږ بلد یم. او خپل چې مثال زو زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا د لیکم. نور دغه خطونه یو بس راستي تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک چې شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انورګرم یو خطات مې کنه، خطونه هم دغه سړي کله چې تړاو یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدون مشکل نه وي، نو دای کوي چې ډیر اسانه باندې را خط تکي. خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. او که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لار خود ولري، د خپل هنر نورم غوړول شي، نورم خپل ورکول شي. زنه خل دا سی چې مثال فطری یا د اول نه سی ښه خط لیکای شي، وغه اصول او قاعده ورته معلوم ني. زما په نظر لارښود اوسه ډیر مهم دی، ډیر ضرور ده چې لمیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه جوړ ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل دا سی چې اول نه دوی ښه خط لیکای شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، تو خبر دا چې سړی خپل خواري زحمت او مهنت وکي ان شاء الله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي، هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیر کوي شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی کته یو خط لیکي شاید تا د خپل غلطۍ د معلومی نشي، او کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خا دې نورم خپل پیدا کی.
اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته. انزورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظري رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل؟
ما رسامي خدای ته دي چې اوس تابع غونډې مثال عموم کې دې یعنی ار چی شي رسم کوم، دا سي جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې دې په یو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه ده غتی. او بل اول چې ما کا شروع کړی د پنسل باندې مې کا شروع کړی، ما پنسل رسمي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر کا غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي، اخر رسام پر جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي، ډیره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو غته ترکیب د غډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او اوس چې کوم رسامي کوم هغه کله دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کله درې رنگونه وکړم، یو دی وګور رنگ دا، بل ساده رنگ دا، بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس کوم رسامي کوم هغه درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کاروله.
کوم یو آسان درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې کاغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو بو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
هو دا اتیا ضرور دا مثال مون چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسل رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي ته به دی ور دی وړاندو مثال دا چې بيدونه شي ورته دا رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دا ولري پنسل رسامي هم دا سیده په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس ته ورغي سره بیا راخت لنګیږي ونته بیا ښکلا ختمیږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کدا چوکاټ شي بیا دومره دوامي بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات دي ځکه چې یو کلاسیک ونته موډ لري دا
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود کمو بلزانه پیل کړه او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بلې زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د فلارجان مې د چغا دی ما دي خطاطي هغه دی انځورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګر دی سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو هغه تر نس کم کار کړی دا استاد مشل په بل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین په سیده چې څومره زیات تمرین کې هغه مړه دي کار خپل کېږي کېږي اوس ځنګړی استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخته روان یم
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي لکه مزه یې پایل کې
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي کته د یو شي سره انځورګری سره مینه ونه لري علاقه ونه لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو د مینې ده بیا شروع د جزئیات غوډي چې مثال جزئیات به شروع کیږي یعنی هغه شین رسن کې چې غوډي ساده وي اسانه رسنی یعنی که زه غواړم تابعیت رسم کوم غواړم چنزورګر شم کنه دا چې نه کیش ته په اول ورټوله منځره راواخلې غر راواخلې ونی راواخلې ورونه راواخلې نه ته په جزئیات باندې به کار کوي یو جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نه وکي یا یو بل څه غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کوم جزئیات مهمې ته بوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شونډې شو بیا سترګې شو کته په دې باندې زیات کار وکړم ته کوښ شي بیا یو بل وخت کولی خو ورغړي
تاسو ول چې مینا لازم ده فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده خو هغه اصلي چې غوول کړ شروع کیږي کنه کار یو روپیا لري کنه اغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مينوي او علاقه موجود وي یعنی کار جبرم نه تر سره کیږي لمړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو دا کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي کته هغه پیل وکي هغه سٹارټ وکړي شروع وکي نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
دی انځورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړي چې ما دوه نندارتونه جوړ کړی یو تیر کال او بل لږه سوره زمخ کې تیر شو زما راحتم دا چې د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال ریواج کما د کې اوس کوم رنگ ده اوس لنی کوم رنگ خلک ورو ورو دي پر ځخ باندې پوي شي وي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمو ځین انزور کړی مثال یو زړه ژوند مې راوښسته په تاریخي زیارت مې راوښست بل دی وطن غرونه مې راوښستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي دې ته یو ښه احساس ورکوه دې مې دکانونه مې راوښستل تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی غا خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه ولا کاشته ده نو دا به ان شاء الله ورورو د غلړی روانه وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې غا دې هنر هغه وی ګوریا هغه بل چې به سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې د ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمې نو مر کړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کا بل دا و چې دا نن درتون کې ما دوی برخه راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي وا او دریمه د رسامي وا دا نن درتون مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او د پرځښت باندې پوي شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازمه یو غداو کنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینی وره کې هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکی و بیا می دوی ته دا ویل ما سوچي څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې دغه شان تفریح لوستې وو کنه د هنر اغیز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو دوی ډېر خوشاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله خو موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شوه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی راغلوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه
ما خو مخکې مو چې شعر سره مليد لمه شم تو مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکل خو لیکنې غزيات کولې کله به چې هغه شعر لوستل یا به ترنوم چې دا شعر وایل کنه ما په نیبه ډېر ښه اغیز کوو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت مې دا لومړی شعر لیکم بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستل او د شاعرانو سره پیژنګلی و چې دا د شعر هنر هم دغه څه مخته روان شو
شعر په باره کې څه فکر کوي په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی اثر لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري مینه ورسره ولري اما ډېر ممارسات پکار دی ډېر کار پکار دی تمرین پکار دی د شعر په برخه کې څه فکر کوي
بلې تمرین خو ډېر مهم ده ما خو د استاد د لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکمه اوریدلې و چې دا شعر خو داس د چاول تل کې دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اسلا کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي نو ما دا ذکر لیکنه چې شعر لوی هنر ده کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مرسته ټولنې ته وجبه ورکوي کته غلط شعر خبروي دا شعر خبره چې هغه نیمګړی وي یا پیغامونه لري یا خلاونه لري یا فکرونه لري یا هنګونه لري نو دا په ژبه باندې بیا یې زفواله نه بلکې دا د ژبه سره یو خیانت او جفا ده نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دای باید شعر څنګه ولیکي څنګه خور کې دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري
ډیر تاثیر لري یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیار دی سره تړلی دی او کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړی دا شعر ته څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا یو خدا خبره ده او بل تا ته بیا د احساس درکوي چې ځنې خلاصي شي شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا هغه تکرار غوته خبرې کته ډیر شاعران مطالعه کوي ته کویږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کوم دا مخکې مال بل څه شیر کړی دا او دا مسرخ کیږي بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویې چې ده کنه د نور شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولاتې چې د چا نه متاثر کیږي نه ځین دا خبره کی کته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه کته ډیر شعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی
پر رسامی او شاعری او خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري
په الحال خو زه استاد امام نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو خوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمی لوب دی استاد یم. بس د غدری کله کیږي چې پاتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم چې معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د مګه د مارت په حساب باندې دغه مونږ زمين تدریسو، اوس هغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه، داسې یعنی یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پریپیرډ برخه کې، د رزمي لوب برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی ده، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو، هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، چې کلی ته راغلم، بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا د جیم جوړول دا ناممکنه ده، ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مصرف کړي. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش، چې هلته مثال دوی دغه د رزمي لوب هغه زده کړي، چې مونږ هره جمعه چې ده منډه وهو، ځکه درته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه، د پاخه عمر سړي راوځي دوی، چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه مونږ د سپورټ یا مونږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي، دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي، او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس لازم هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، دا کې شامل دي. بله،
نو اوس که را ته وایي چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویخیږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویخیږم، اول خو پلان مې جوړ کړی وي، یعنی هر شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ بیا د ښوونیز شروع کی چې پس هم پوری دا کوم ګروپ ما ستړیا شته، ستړی وم خو تاسو انګیزه لرم کنه چې چاته می خیر وسیږي، هغه څنګه ده کنه، نو بیا ډیر د خوښۍ احساس وکوم.
یعنی ک څوک هر څومره مصروف وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل، او بل خدای دې خدای لوی انسان چې ما سره د هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم، یا زه مثال شعر راواخلم، یا د استاد پسرلي شعرونه شو، یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو، یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټی غونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي، چې یو ښه شعر ولولم، یا خپل رسامي وکړم، یا بل چېرته سې چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډیر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دتون جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورکړه، بیا دې ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چشې تکړې دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه کې، بیا نور هله کاندې نه پوښتنه کوي پراتون کې ونې کې به دې لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر خلنو به په نور شګیدان باندې کوم، دا سي دي مطالعه او سیګر شاپیر سم او څه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وي، دا خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبري کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډیر شو کارونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته د مکتبونو وغیره نه و، یعنی هغه دومره سواد نه لري، هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه شنه راکته کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوست د کوي شي مکتب ته ځي، نو دوی ماشاله ډیر تکړه دي، خدي دغه یو خپل ته کوته وایم چې نت کمزور ده، یعنی ډیر خلک نت سره سین لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی د مکتب شګردان زګورم یا د خپل کور شګردان ګورم د چې دی چې زګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخي دې استاد نصیر احمد احمد نوولم یو ورته ولوسته، دوی ممکن دغه د کیسو د شیرونو دغه د نوولونو برخه دی ډیره خوښيږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.